السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي جزئیات رستم اوریدلی شئ طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبې ناوخته په یو بیان کې کړې ده دغه مرکز په خبره کندوز څوارلسم ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت د اطلاع رسونې بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده د امګړې په هغه ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي یوازې د غرونو رغونو دښتو ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري ښاغلي ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلې دي جزئیات وروسته خبرېږي د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري د فساد او فحشا په تور په لس کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې امیر حسین مقصود لو چې کالونه په ترکیه کې اوسېده 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده او د فوټبال مینوالو ته دا چې ارسنال او انټر میلان وکولې شول چې د اروپا د اتالانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړې ارسنال ریال مادرید په وړاندې تیر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلې او بیګا وتوانې چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي د اروپا د اتالانو جام نیمه پای لوبې به 2 وروسته ترسره شي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي
But we urgently need more resources to continue with that.
مقبل مرستو رسولو لپاره سمدستي د سرچینو چارچا لرو کنه نو له هغه کسانو باندې ملاتړ نه شو کړی چې دلته سرحد خراسان شي دي او ورته اړتیا لري
کډوال وای یو څه ناڅم راستي ورسره شوی خو کم دي
دا هو یو اپ تک کی چې راغله ما پاکستان نه د ونستان ته او تو کم کی ما سره 30000 او 800 به ما سره یو کوم شوی دي
جنرال اجمل عمر شینواری سره شي د افغانستان د پخوانی وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیل زاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ویلیږي
منوي خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیل زاد د سرګند کړی دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ دوکه پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال تر سره کړی دي
په دې اړه ریپورت درته لرو چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر ویلی ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغه وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالین نړیوال سازمان آی او ایم ل نړیوال ټولنی غوښتي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپل مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړي. په افغانستان کې دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیاله موتیا ایزورا ماسکون په خپل ایکسپانډ ویلي او سنۍ وضعیت د هر وخت په پرتله په وستونه او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخو یو شمېر هغه افغانان چې تازه له پاکستان ایستل شوی وایي بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم له پاکستانه ستنو شو یو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپل ایکسپانډ په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا مسکون یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنۍ وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسي کې همکاري کړي خو تر ډیر فشار لاندې دي او راستنو شویو کسان او بو خوړو روغتي خدمتونو او نورو برخو کې پراخوم راستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue.
موږ خپل مرستو رسولو لپاره سم د سپیډ ریسرچینو تارتیا لرو کنه نو له هغه کسانو به ملاتړ نه شو کړی چې دلته سرحد ترستانه شي وي او تارتیا لري. موږ الله نړیواله ټولنه غواړو چې ورنسترګې پټینې کړي دا کورنۍ پاتمن شي پاتې کیدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دوو اونیو کې نږدې 15 سره افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه مې حال ته پاتې شول. موږ ریکشا او موټر سکرونه هر څه ضبط کړل. تر هم که هم موږ سره ډېر مرسته ونه شوه لاس زر افغانۍ موږ ترا کړی چې 5000 مو کرایه کې ورکړي. هغه هم داسې چې ودرې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډېر سنځو کې
یو وخت د مشکلات استې.
یو بل رئیس تل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیره دی او د هم نو غوښتل چې نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 3800 روپۍ ما سره یو کومه شوې دي شپه زره نور ماته کومه شوې دي نور ماته کومه شوې نه دي.
د یادونه ده چې افغانستان ته په ډېر شمېر سره د کډوالو د استنیدنې داسې مهال ته چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا له خوا د بهرنیو مرستو په ځنډیدو سره چې په خوای افغانستان ته 3.5% بشري مرستې برابرولې دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې د کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډېر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی سي افغان طبیعت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږي د ګډې کمیټې یو ناسته شوه. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استاذ محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښولیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې یا جی سی سی د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دې خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همدار از ویل دي چې تمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم اسحاق در را روان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لزګونه زر افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستل دي. د افغان تابعیت لرونکو دغه افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستان ووځي. په دې لړ کې سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورید پات کېږو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي. که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده، د ښاغلي خلیلزاد د اندېښنه څومره پر ځای ده. طالبان څنګه کولی شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پوښتنې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ له ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نه اسدالله لودین کړي دي.
تاسو پورې دا نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان نه افغانستان ته راننوته. او دا غوی هغه خوځښتونه د عشت روسي ډلې چې د کرخې هغه اړه کېدل، دا یې پکله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد پتر کړی دی، دلته په دې کې څو اهداف مطرح یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی، او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه. طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تورېستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپل اوس عملا د دونه متاثر دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کړي او تا په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په افغانستان کې دنه طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي، او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي، او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسېږي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا استایلې او د پام وړ بللې ده، او وروسته پښتنه داسې کوم شنواره چې دا به سره راټول کړي ډېر اوږد نشي. پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی شي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی، او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغو تبصرو پاړه باندې خبره وکړه چې ویلي دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 340 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر درې میرو به پوری 240 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نور بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډک کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی اس د ولسوالی کلینیک لمګ ډیر لري دی د ښار روختون خلا په ځای پریک ده زموږ قریه له ښار ډیر لري پراته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته زو هم باید سهار وخت له خوبه پاتېګو او ناروغ یوسو
پایدل ډیر لاره ده. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدل لامل دوی ته د ورپی خو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل څه وو د مارو چې تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی نه پوهېږو چې څه یې لاندې کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چینو مرکزي کلینیک رانه لري د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوانې چې دا کلینیک تلې
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه افغانستان کې د شاوخوا اوس او روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی ویلی ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی گروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډېر اغیزمنه وه. د گروسی دا څرګندونې چهارشنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې. هغه هم داسې وخت چې گروسی تهران ته تللی. له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی گروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري خو د ده په خبره دا واټن ډېر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی. له عراقچی سره تر خبرو وروسته ښاغلی گروسی په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده. هغه هم داسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. گروسی او عراقچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبري را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دوړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبري وکړي. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداري ورکړي که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا د چهارشنبه پر ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچی سټیف ویټکوف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بند او له منځه یوسي څو له واشنگتن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سوله ییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم د جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال کړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخاوني سي ترسو خلک وطني شي د مستي او د څاروي محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبيعي شدي مستي او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسي ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په ورستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډي ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخي او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیا او اضافه تولیدات خرڅانه توړاندې کوي، ل اړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته دی په واردیدونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارف لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات او پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال روري ته ویل
خیر کول تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنم دا اله ده چې دغه پودری شوې چې دی به کیفیت شوې چې دی د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقویہ
فارم لرونکو او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیر کی. یو بل تن فارم لرونکو زرین ګول ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت په خانه نکوه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامه دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویہ شي. په دې سره ځکه طریقه و کې چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویہ شي نو موږ به تشویق د حکومت له خانه د وزارت له خانه په دې کې به توجه وسي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پختیا ته خوښ دي، بل لوري ته لاړ مندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغي او واکسینو ته پام ډیر کی. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینو تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي به واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمهوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمينه برابرېږي او مالداري اضافه کی.
یاد دی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداري خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 بیا تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداري په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنه، د پسونو ساتنه، بڼوالي، د میوو روزنه، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفادې بوختي. سره لدی چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادای.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، سړی مسختای پر لاس نو سپنجری نو رولس پر ځان کالی سره په رات کې څوک راغ نه اوري، نو د مشرانو د امیرانو د مولایانو د شیخان سره مردا خواست کوم چې مر راغ دی وای مر مجبورې در په درسو په رات کې ولای شل شپې و میاش کیږي معرفي بنده ده برګری نسته، څوک مر راغ نه اوري، څوک مر شریعه غشتنه نه اوري، موږ د خپل اقصا بلابود شی نه غواړو، شریعت مخالفت نه کوو، د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو. د خدای پر لحاظ چې کوم شی موږ راکېږي په شریعت باندې، دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچام پاته موږ به ایراد کالي پر ځان تېرو. موږ ډېر درپدرۍ، موږ ډېر مجبورۍ والله، زموږ ناره واوري، موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې، ټپ ته ناظرې، و تر مټه رمضان لاندې کوو، د مجبورۍ د درپدرۍ هر چه هم کوو. د خدای پر لحاظ امارت زموږ غږ واوري، موږ څه پوښتنه وکړي چې ته څه غواړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کندہار ولایت ڈنڈ ولسوالی سخمندہ پیغام پریشری زموج ڈنڈ ولسوالی ذاکر شریف سڑک تریوہ اندازی پر ڈمبر سوی دی بیا چی دا ترنک چی را رسی جی دل ترنک پل ورتوایا و پل ندی جوڑ سوی پتیر ادارہ کی مازی دغه پروا چوي ما پر نورې نکي برابر هله لرو چې دارا جوړ کی.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زه اسماعیل شواره د بغلان د ولایت ما جب دی خواته موږ تورخم ته زموږ مهاجرینو راوړي او زموږ مهاجرینو ته یو اوبه، یو ډوډۍ، یو لاسرسی، یو موټر، یو کرایه باید چې زموږ حکومت دغه شی ورته برابر کړي. بغیر د نثار چې کومې پیسې دوی ته ورکوي، بغیر د غونه باید دوی همکاري د خلکو سره وکړي. دا خلک خپل وطن ته راسي او دلته خوشحاله وي او په دې خپل وطن باندې زړه ګرم سي او خوشحاله سي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسې نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ مور یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ول سره مساوی دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق څو د خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چې دي، خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امده غو کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کې نشو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو
فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې د درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مرمنې نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که خ مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار د کی دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موسته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما رب شو مرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دیخوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسې د مېړه احترام وکوي خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسې په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنی نور کوم حقوق یعنی نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم د ملا نوم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغوی د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه وو دي او حقوق د نارینه وو دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوی ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوښې نفقه ورکړي د خوښې ژوند وله ورکړي نو بیا دا سړی بهتر دی خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده بیا خو بهتره سړی دی ځکه دا ولې بهتر دی خو بهتروالی په همدې دا په کور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې دا په کور کې د شفقت نه کار اخلي خو که چېرته دا کار ونه کړي د شفقت نه کار وانخلي د مهربانۍ نه کار وانه دا سړی بدتر دی بیا بهتر نه دی
بله مدني صاحب تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي هغه زمنګ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلان کې دین میرا لبستې دوه کتابونه نه غه نه لري دا ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس موږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو زه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدای که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی موږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری موږ د مرمن ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده لا علمي ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال دی او دغه دوامدار جنجال دی په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثناء د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال وایم، مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدې یا د مور احترام کوي، دا ډیر ښه سړی دی، ډیر بهتر سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د اوسته وګوره. یعنی دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې، په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي، هغو هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود داسې هم لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور نه وي، خور نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده، دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بیرته وجهره مدنی سے ماشاءالله تا ډیر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل لکه مونږ ګوري. نو بیا بیرته مالا وای چې مدني صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که دوی دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لرئ زه یې لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای به دا زومنم. موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی، وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون می خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یو وازینی مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بندي دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داستون ز څومره نورم زیاته سی زکه افغان جونې نس کولای درس و یغه مرمن چې کار درلو د وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داستون ل بخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیاتې دلی سی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د ناری نو د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د ناری نو د چنيڅه تر غوړی دغه کم مطالب چې دغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد د ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې وس خلاص شوی دي ذهنیت وس خلاص شوی دي دوی په هېدلې دي خپل حق حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوه حقوق د په هېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوه نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې زینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور د لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور د لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسر سره به تماس ونی سي
همدغه سو وسره کیږي همدغه سو وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خر شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستريق ژوند غالي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمام کوي چې هغه خوګ ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ساسي فامیل دی د ساسي کور دی د ساسي د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله ک نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق غني بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو نو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې په وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي نو کتر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن او یا عمدن او یا سهون لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابوبکر لچ ویل ابوبکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لري چې ما په مرمن باندې لاس پورته کړي ته دا حق نه لري چې باندې خوشونت وکړي دا زما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غا کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبه چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمن سره چاغي کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبري وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې کړې دي تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری
زکزڑا دا زما د کور په خلکو نرسی لا سنا زما د کور په خلکو نرسی لا سنا کوئی بارا بارا سویلے نشی رور تگوری لیون کتا پور تگوری دکلی میں ستدش پیلے آواز رازینا دکلی میں ستدش پیلے آواز رازینا